مشال د نورځ نه ساته خبرونه په وروستي خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه منه هله لرم چې روغ جوړ بهستې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګوري د پاکستان د وزیر اعظم او امریکای ولسمشر ترمنز ملاقات د ایپیټیپ غونډه د دغه راز د پیښور د نن بیانو غوښتنې په سوات کې د خوراک په اړه یو سیمینار او د ورګزو د واور په اړه هم راپور لرو تر څو مخکې لانی سجمل خبرونه ورو
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت او اپوزیشن د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې ده او د ریپورټونو له مخې امریکا د ځینو نورو هیوادونو هم په سفري محدودیتونو لیست کې په شاملولو غور کوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملاقات کړی دی او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرند سویزرلینډ په ښار داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې ولیدل. د ملاقات نه وړاندې له میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ییز امن لپاره خپل ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره به د افغانستان په صورتحال خبرې کوي. په دې موقعه ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې که د کشمیر په معامله سمرسته کولی شي نو ارو مرو به یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وزیر اعظم عمران خان به نن د نړیوال اقتصادي فورم یوې ځانګړې غونډې ته وینا کوي او پاکستان ستراتیژیکي ډایلاګ په نوم په یو مباحثه کې به هم برخه اخلي. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکه کړې دی. ویلي دی چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ایلس ویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. د پاکستان ډان روزپانې د یو رپورټ تر مخه د امریکا مرستیال وزیر تور پورې کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې داسې کمپنیو ته ټیکې ورکړل شوي چې د نړیوال بینک په تور فهرست کې شامل ملدی. په نهال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ایلس ویلز د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر سویل محمود سره کتلی دي ورسره په خپل منځي اړیکو او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې لزنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړو ټاکل یې ځنډولې دي. خو د کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلیماني کمیټې مشر وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې د پارلیمان لخوا د چیف کمیشنر ټاکل د جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې وروسته شیرین مزاری زیاته کړه
Chief Election Commissioner با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سن له خوابه نثار دورانی غړې وی او د بلوچستان له خوابه شاه محمد جتوی سیب غړې وی او درې ونه نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوړه کړې شو.
د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان د دسمبر په شپږم خپل دنده پوره کړه او تیر کال په جنوري کې د سند او بلوچستان صوبو د الیکشن کمیشن د غړو کاري مودې هم سرته رسیدلی. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس وهلی دی. په کویټه کې د روغتیا اداري چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا د 300 ماشوم دی. تعلق کې د بلوچستان له کلا عبدالله زلی سره دی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په دې ماشوم کې د پولیو د وایرس نمونې تیر کال د دسمبر میاشتې په 1 نیټه اغستل شوې وې. له چمن سره په پاک افغان پوله نن هم په دویمه ورځ د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کاربندیز دوام لري. د اتحادیې تور پورې کوي چې د پاکستان یوه سرکاري اداره NLC افغانستان ته تلونکو خالي او ډکو دواړو گاډو نه د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي چې دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د چمن د کلیرنګ اسوسیشن مشر غوث الله نن مشال ریډیو ته وویل
پولیاز اسکیلنگ دا حق ندی دا رائٹ ندی اسکیلنگ ہو کسٹم وقت اکتی کسٹم ما پو اجزا گاڑی بانج ما شکتی دا گاڑی را اسکیلنگ اسکیلنگ وقت زبای کھوم لیاز دا از مرو امپورٹ ایکسپورٹ مرو ترانزیکٹ مکم دیر نقصان جوڑی
سوداګر وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د NLC چارواکي وایي د سکیننګ مقصد یې پاکستان افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په افغانستان کې د شورا غړي د بشري حقوقو کمیشن چارواکو ویلي د جنوري په اتمه په هرات کې د امریکا په غډرون برید کې چې پکې وسلواله ډله په نښه شوې وه لږ تر لږه لس ملکیان هم وژل شوي دي. په وژل شوو ملکیانو کې درې ښځې او درې ماشومان هم دي. افغان چارواکو ویلي دا برید په شینډن ولسوالۍ کې شوی و. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه زخمیان شوي دي. تر اوسه افغان پوځ او د امریکا په مشرۍ ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کړوخي ویلي په دې برید کې له طالبانو بیلې شوې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي چې پکې کومندان ملا ننګیاله هم شامل وو. د رسنیو تر مخه د امریکا انتظامیه د نورو څلورو افریقایي هیوادونو سره سره د بیلاروس او کرغستان هم دغو ملکونو په فهرست کې په شاملولو غور کوي چې پی ایس سفري محدودیتونه لګولي دي. وال سټریټ جرنال د جنوري په 28 د چارواکو په حواله ویلي په دې هیوادونو بعد امریکا د داخلېدو لپاره ټول سفري بندیزونه نه لګوي بلکې په ځینو ویزو به محدودیتونه وي. ولسمشر ټرمپ هم وال سټریټ جرنال ته په یو مرکه کې ویلي وو چې هغه ځینې نور هیوادونه هم په سفري بندیز لیست کې شامل وي. خود کوم هیواد نوم یې نو یاد کړي. د ریپورټونو له مخې برما، نایجیریا، سودان او تنزانیا په دې فهرست کې شامل شوي. خو د پولیټیکو ویبپاڼې له مخې دې کار ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی، پکې بدلون هم کېدای شي. د ویبپاڼې ویلي وو چې تمه ده په دې اړه اعلان تر 28 جنوري وشي. د امریکا عدالتونو دا مهال د ایران، لیبیا، سومالیا، شام، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا په ځینو غړو امریکا ته د داخلېدو لپاره سفري محدودیتونه لګول منظور کړي دي. او اخیری خبر دا چې د چین چارواکو خپل یو ښار اوهان ته د خلکو د نه تګ راتګ کولو خبرداری ورکړی دی. د چین د ملي روغتیا کمیشن ویلي په 14 صوبو کې 4000 کسانو ته یو نوی وایرس لګیدلی چې د ساغستوني سام متاثره کوي. تر اوسه 3 کسان مړه شوي دي. داسې شواهد هم موندل شوي چې دا وایرس د سا په وسیله خورېدای شي. د خبرونو پای زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 70 پیسې او 200 روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 1080 روپۍ 1.5 پیسې او 1080 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټی گریډ وي.
حضور کو خبونه مول مشال لري واردل تاسو زما خبرونه په مشال لري ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري امریکایي ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په افغان سوله او کشمیر مسله خبرې کړي، او د اف ای ٹی ایف په غونډه کې د پاکستان د هغو ګامونو جاج اخیستل کیږي چې تر هغه سره د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړي دي. د پیښور نن بیان او خپل کاربندیز ختم کړي.
دیګه غیر فیصله نه وخت شوی دا نه ټول دکانونه کولاو شوی
او په سواد کې د صحتمن خوراک پړه سیمینار شوی.
کیلشیم دی پاره کې په استعمال او اغاز من اډو کې او غاخونه مضبوطی غنم په کرازی، جوار په کرازی، چاول په کرازی.
او د ورغزو سیدونکو وای د ډېری واوري لکبله لډې رستون سره مخ دي.
بیمار، رنجور، مړی، بیمار، خوراک، سوا، کل ژوند انسانانو بالکل بند دی.
نور هم یو شور موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل شي، امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاکستانی وزیر اعظم د ډیووس اقتصادي فورم غونډې په څنډو کې کتلي. دواړو مشرانو ګډې خبرې غونډې ته ویناوې کړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د افغانستان پر موضوع پاکستان او امریکا یوه خوله دي. همداراز ولسمشر ټرمپ بیا وویل چې د پاکستان سره یې اړیکې تر بل هر وخت اوس مهال ښې شوې دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
پرون د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پر موضوع د پاکستان او امریکا نظر یو شان دی. دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ډیویس کې د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د کتنې په مهال خبریالانو سره په ګډه خبرې وکړې. د غونډې ویډیو د پاکستان وزیر اعظم دفتر بیگا په ټویټر خپره کړې چې پکې ډونلډ ټرمپ غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د کشمیر د لانجې په هوارولو کې د مرستې وړاندیز کوي او وایي که په دې لړ کې امریکا مرسته کولی شي نو خامخا به یې وکړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل غواړي له ولسمشر ټرمپ سره د افغانستان په موضوع خبرې وکړي. عمران خان وایي مهمه موضوع د افغانستان په اړه ده. د نیک مرغه په دې اړه موږ دواړه هیوادونه یو شان فکر لرو. هلته امن غواړو او د طالبانو او حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړو. عمران خان وویل هیله لري چې امریکا به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. غونډې ته په وینا کې ټرمپ وویل له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د مخکې هر وخت پرتله یې اړیکې نورې هم ښې شوې دي. د سویټزرلند په ډیویس ښار کې پرون نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه پیل شوه چې ورته د نورو هیوادونو د مشرانو او استازو ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هم ورغلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو پچین کې پرون د ناکارونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف په دروازنې غونډه پیل شوې چې مشري چین او هندوستان کوي. په دې غونډه کې بعد پاکستان د هغو ګامونو جاج اخیستل کیږي چې ترګری سره د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړی دي. د پاکستان اقتصادي چارو وفاقي وزیر احمد اظہر او ډله به یې د پاکستان دفاع کوي. ځینې کارپوهان وایي پاکستان به د اف ای ٹی ایف په تور لیست کې شامل نشي خو له خړ لیست به هم ونوسی. البته ځنې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. تفصیل په دې راپور کې د کراچۍ پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ډو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي، د بچت سکیمونو د څارنې لپاره یې د اف ای ټی ایف په وینا کار شروع کړی، د بایومیټریک نظام لارې یې په بینکونو کې د ټولو اکاونټونو تصدیق کړی، خو نوموړی وایي د دې باوجود د اف ای ټی ایف ماهرین د ترګرۍ مالی مرستو په مخنیوي کې د پاکستان له اقداماتو مطمئن نه دي.
له دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې په پاکستان کې د ریاست یوه برخه مذهبي سختریزي د وسلې په توګه کاروي. د سکولونو او مدرسو په نصاب کې اوس هم د سختریزي مواد شته. نننې خبر دی چې د مذهبي سختریزي په ډاګه کولو لپاره د جوړ فلم زندگی تماشا پر نمایش بندیز لګول شوی دی. دا ځکه چې فلم جوړونکي سرمد کوثر ته سختریزو خبرداري ورکړې ده. نو دا د دې ثبوت دی چې ریاست سختریزي په مکمل توګه ختمول نه غواړي. لدې کبل پاکستان په خړ لیست کې دی.
او یې و معاملہ ہے جس سے پاکستان گرے لیست.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترود مسعود بیا وایي پاکستان به هڅه کوي چې په بیجینګ کې د جنوري په 28مه شروع شوی د اف ای ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې خپل دفاع وکړي. ترود مسعود پرون مشال ډوته ویل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په احکاماتو پاکستان تر دومره حد عمل درآمد کړي چې امریکایي چارواکو هم د پاکستان ستاینه کړي. موړ وایي ایلس ویلز اطمینان څرګند کړی چې پاکستان ډیر کوششونه کړي، ځکه چې امریکایانو ته په کومو وسلوالو ډلو تشویش وو نو پاکستان د هغو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د اف ای ټی ایف مطمئن کولو لپاره پاکستان، طالبان، حقانی شبکه، جماعت دعوه، فلاح انسانیت او نورې یو شمېر وسلوالې ډلې او د دوی د خرخې ګړې تنظیمونه په پاکستان کې کله د مګرځول. نو که امریکا د پاکستان سیاسي ملاتړ وکړي نو زما په خیال پاکستان به د اف ای ټی ایف له خړ لیسټه ووځي. د نا قانون پیسو د څار پرسمشت ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
په دو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دهیله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال لډو ته وګستئ اردوونکو د پېښور بیانو د ځلې انتظامی سره تر خبرو وروسته خپل دورزنې کربندیز بیگانه وخت ختم کړ. دی وايي حکومت ورسره منلې چې ډوډۍ 15 ګرامه وړکړي. لدی وروسته به 100 ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ خرچيږي. نن بیانو د وړو د ګرانې زده کربندیز کړو. هلته په کوټه کې نن بیانو د جنوري له 24 مې کربندیز اعلان کړي. هغوی وایي حکومت دی ورته د ډوډۍ د نرخ زیاتولو اجازه ورکړي. په خبر پښتو د پاکستان په نور برخو کې د وړو د ګرانې او کمی پر ضد احتجاجونه شوي. حکومت وایي بحران مصنوعي دی او د حل لپاره یې له نورو هیوادونو 3 لک ټنه غنم راغواړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې ورو
بیگانه وخت په پیښور کې د ننبایانو د اتحادیې او د ځلي انتظامیه ترمنځ فیصله وشوه چې د 10 روپو د ډوډۍ وزن دی 15 ګرامه کم کړي شي او د 15 روپو یو ډوډۍ په حساب به 100 ګرامه ډوډۍ خرڅول کیږي. په پیښور کې د پرهات پنوم یو ننبایي نن مشال ریډیو ته وویل چې د اوړو د تروړې په نرخ کې د زیاتوالي په وجه دوی هړتال کړي وو. په پېښور کې د نانبایانو د 2 ورځو کاربندیز د ډوډو په نرخ کې د زیاتوالي یا په وزن کې د کمی سره پای ته ورسېدو. خو بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې د وړو او د غنمو د نرخ د زیاتوالي په وجه د هغه ځای نانبایان هم دا خبره کوي چې د دغه ځای د یو ډوډۍ د وزن په حساب په 40 روپۍ د ډوډۍ د خرڅولو سره تاواني شوي دي او انتظامیه دي هغلته کې د ډوډۍ نرخ 10 روپۍ وټاکي. گنی د جنوری د سلیریشتمی نیټه نه به دوی په کوټه کې کاربندیز پیلوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د سینټ چیرمن صادق سنجرانی ویلی د پخوانی فاټا د 8 سینټرانو موده به په 2021 او 2040 کلونو کې ختمیږي. نو په کار ده چې د 8 سینټرانو څوکۍ په 4 وڼو صوبو وویشل شي چې د سینټ د ممبرانو شمیره په خپل ځای پاتې شي. خو د قبایلي ضلعو سینټران بیا وایي حکومت دې د یادو ضلعو د سینټرانو دا څوکۍ تر هغه وخت په خپل ځای وساتي تر څو چې په سیمو کې هغه شان ترقیاتي کارونه و نه کړی شي د کوم چې ورسره وعده کړی شي. و د یادونې ده چې د امهال د سنټ د ممبرانو شمیره 104 ده چې په کې د هرې صوبې نه 23 د پخوانی فاټان 8 او اسلام آباد نه 4 سنټران منتخب شوی دي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر سینټر جاوید عباسی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې په 25م آئینی ترمیم کې ویلې شوې دي چې د قبایلی ضلعو 8 سینټران بخپل موده پوره کول وروسته ریټایر کیږي او قبایلی ضلعو لپاره مختص 8 سینټرانو په چوکیو به بیا انتخابات نشي کېدلی. د کم لوجه چې د سینټ د ممبرانو شمیره بیا شپږ نوي پاتې کیږي نو په کار ده چې د 8 چوکۍ دې په 4 وڼو صوبو برابرې تقسیمې کړی شي چې د هرې صوبې نه د سینټرانو شمیره 25 ته ورسي. د ذکر دا چې دا مهال د سنت د ممبرانو شمیره 104 ده چې پکې د هرې صوبې نه 33 د پخوانی فاټانا اتو او اسلام آباد نه 4 سنټران منتخب کړي شوی دي. صادق سنجرانی په خپل خط کې ویلي د قبایلی ضلعو د 4 سنټرانو موده د 2021 کال په مارچ میاشت کې او د پاتو 4 سنټرانو موده د 2024 کال په مارچ میاشت کې پوره کیږي، نو یاده کمیټې دې پر دې معاملې غور وکړي او آئینی ترمیم دې تجویز کړي. خود قبایلی ضلعو سنټران بیا وایي حکومت دې د یادو ضلعو د سنټرانو دا چوکۍ تر هغه وخته په خپل ځای وساتي تر څو چې په دې سیمو کې هغه شان ترقیاتي کارونه ونه کړی شي د کومو چې ورسره وعده کړی شوی ده. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي سنټر هدایت الله وایي د حکمران گند پاکستان تحریک انصاف سینیٹر سجاد توری بیا وای د قبائلی ضلع د پارلیمانی استازو غونډه را بللې ده او د متفقه فیصلی وروسته حکومت سره به دی لړکه تماس نیسو. یادونه دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشتې په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړ چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
مشال لډو ته اوغستی حضور کو د پاکستان مرکزی حکومت او اپوزیشن ګوندونو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو کمیشن مشر وټاکه. د الیکشن کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې مشري او د بشر حقوقو فقی وزیر شیرین مزاری د انتخاباتو د مشر د ټاکنې هرکلی کړي. همدارز اپوزیشن ګوندونو ویلي که حکومت کمی مسلې له دوی سره په مشوره د هواري هڅه وکړي نو هیڅ ځنډ به پکې مخته رانه شي. د براسال کې دا چې د انتخاباتو د کمیشن د مشر ټاکنه له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځنډ ښکار وه. تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د جنوري په 28مه د الیکشن کمیشن د غړي او ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې مشري شری مزاري د غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویل نن د اپوزیشن ګوندونو او حکومت جمهوریت ګټه ده چې په سلاو مشورې یا وایني ذمہواری پوره کړه. په دې موخه نو موړي د چیف الیکشن کمشنر او د بلوچستان او سند د غړي او ټاکلو پاړه وې. چیف الیکشن کمشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سند له خوا به نثار دورانی غړي وی او د بلوچستان له شاه محمد جتوی سیب غړی وی او درې ونه نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوړه کړی شو. د ذکر د په کال 2019 کې د جنوري په میاشت کې د سند او د بلوچستان صوبې د الیکشن کمیشن غړی ریټایر شوی او دارن چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان د دسمبر په شپږم لخپل چوکۍ څخه ریټایر شو. د پاکستان د اساسي آئین سره سم په یوه نیمه میاشت کې دننه وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر له د الیکشن کمیشن غړی او چیف الیکشن کمشنر ټاکل وی. خو د وزیر اعظم عمران خان او اپوزیشن مشر شهباز شریف لخوا د بیا بیا نمونه ورکولو ایوبل ته د خطونو لیګل وروسته هم په دغه نمونه دوانه سلا نشول. بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی له حکومت سره په هر کامی مسله ولاړ دي خو حکومت په دې معاملو کې سنجیده نه دی، نو هم په دې وجه دا معامله لزن سره مخامخ شوي. د پاکستان مسلم لیگ نون د دې پارلماني کمیټې غړي ډاکټر نثار احمد چیما مشال ریډیو ته بیګا نوخته په دې اړه وی
حکومت او اپوزیشن
دی وایي د حکومت او اپوزیشن یو بل سره مرسته ډیره ضروری ده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان وي او د ملک او قوم په ګټه چې کومې معاملې دي پاغې د دوانو یووالی پکار دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لاول دا دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف د حکمرانۍ د جواز او د حکمرانۍ د انداز پاړه چې څومره هم اندېښنې وي خو چې د ملک او قوم مفاد راشي بیا به زموږ ترمنځ هیڅ اختلافات نه وي. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بهر امن تنگی مشال ریډیو ته ویل ک موجوده حکومت ملکی مسلو د حل لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره پر رویو کې بدلون راوستو نو ټولې مسلې به هواري شي.
نن الیکشن کمیشن فیصله وشو نو د دې د پاره چې راکم د لاکو نو اغم دا وجه چې وزیر اعظم چون هغه خپل ذمہ دارو بالکل بے خبر
دی. د یادونه ده د پاکستان د عین مطابق پارلماني کمیټي چې په 12 غړیو مشتمل وي چې پکې شپږ د اپوزیشن او شپږ حکومتي غړي وي او دا کمیټي د اپوزیشن د مشر او د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوی نومونو کې الیکشن کمشنر او د سلور وڼو صوبونه یو یو غړی ټاکي او بیا د اخري منځوري لپاره دغه نومونه صدر ته لیږل کیږي او دا شنې صدر د 15 کالو لپاره منځوري ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اردن کو اپوزیشن گند جمعیت العلماء اسلام موفی یو ور بیا د حکومت خلاف د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. وای د مارچ میاشتې په اخره کې بعد دغه تحریک پیلوي او دا وار بعد د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ختموي. دا ګوند او پلویان وایي چې د موجوده حکومت د ناقص پالیسیو له کبله ولس د ګرانی په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. بلخ حکومت پر دې اړه سندي ویلي خو په تیر وختونو کې یې ویلي چې د پخوانیو حکومتونو د ناسم پالیسیو له کبله ملک له اقتصادي مسلو سره مخ دی. یاد وي چې پروس کال هم د نومبر په میاشت کې جمعیت العلماء اسلام مو د موجوده حکومت د ختمولو لپاره د ازادۍ په نوم مار تر سره کړي وو. نور تفصیل په راپور کې. اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام موفی یو ور بیا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت خلاف سیاسي ګوندونه راوځي کوي. د دې ګوند یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ډو ته وویل پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او ځینې مذهبي تنظیمونه له دوی سره د حکومت خلاف ولاړ دي. نوموړی وایي د حکومت خلاف یې تحریک نه دی درېدلې خو د مسلمي ګوندونو پیپلز پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو په شا کېدو سره لږ کمزورې شوې خو اوس بیا هڅه کوي چې ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړي.
مولانا صاحب بل ورځ یو پروهجوم پرېس کانفرنس کړی هم دا چې مونږ به انشاءالله د مارچ د اینډ نه که خدای خوښه وه د دې حکومت خلاف تحریک د لاهور نه چې د پنجاب زړه د هغې نه شروع کوو او پاتاسو پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون اعتماد منست اور باندې خو په سیاست کې یقیني خبر ادا دا چې دروازې د مذاکرات او یاده د تبنی
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مخکښ رؤف لالا پرون مشال ډو ته ویل دوی به د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او مولانا فضل الرحمن چې د ټول ګوندیزي کمیټه پر اړه کې کوم ګامونه اخلي دوی به پکې ګډون کوي.
کله هم په دې ملک کې د جمهوریت سبقا د فاره او د دې سلسله د حکومت خلاف چې کله هم د پارتیانو مشترکه عمل دی او په دې کې پښتونخوا ملي او پارتي سری خیریش دي نو دا خبره تر دې د تورې صحیح ده چې د زمان د جمهوري عمل سره پښتونخوا ملي او پارتي هم متفق ده.
د نېشنل پارټي یو سینیټر محمد اکرم وای ګوند به د حکومت خلاف له جمعیت العلماء اسلام سره ولاړ وي. نوموړي پرون له مشال ډو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په نتیجه کې راغلي موجوده حکومت د حکمرانۍ کولو اهل نه دی. نوموړي وایي د ملک چې کوم حالات دي له حکومت خلک تنگ دي او مایوس دي. ګرانی ده، ذخیرندوزی روانه ده، امنیت هم ډیر خنه دی. نو زموږ دریز دا دی چې په داسې حالاتو کې باید په پارلمان دننه بدلون وشي یا بیا له سره انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په خورش خټک وایي د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د حکومت خلاف د وړو سیاسي ګوندونو تحریک په وکولې شي چې د دې ګوندونو سیاست ژوندۍ وساتي خو حکومت ته به ډېر تاوان نه رسوي.
بلکې هغوی به د واضح پیغام هم لاړ شي چې د ګډ ګوندونو مجبورو د وجې نه د فوج په اشاره باندې چې د ښکتا پر کېږي نو وړه ګوندونه چې دي هغوی په اصولي سیاست باندې او په خپل اصولي موقع باندې کمپرومایز نه کوي.
مشال ډوه څه وکړه چې له حکومتي ګوند طریق انصاف سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو چا زموږ فون پورته نه کړ. جمعیت العلماء اسلام د تیر کال د اکتوبر په اخره کې هم د حکومت خلاف د ازادۍ په نوم مارچ پیل کړی وو چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې کوله، خو بیا دغه مارچ په نومبر کې ختم شو. دوی تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې د طریق انصاف حکومت جوړ شوی، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي. مشال ډو ته غوښته په وروستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. کورنۍ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو وخت شوی 5:30 نو له انیس اجمل خبرونه ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملاقات کړو. د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلینډ په ښار داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې ولیدل. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه تنقید کړی، ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړو ټاکلې ځنډولې دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم هم د پولیو وایرس وهلی دی. په کوئټه کې د روغتیا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا د 300 میاشتو ماشوم دی او تعلق یې له کلا عبدالله سره دی. له چمن سره په پاک افغان پوله نن په دویمه ورځ د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کار بندیز دوام لري. دا اتحادیه تور پوره کوي چې د پاکستان یو سرکاري اداره ان ال سي افغانستان ته تلونکو گاډو نه د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي، خو بیا د دې ادارې چارواکي وایي چې د سکیننګ مقصد یې پاکستان افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. نن د افغانستان په هرات کې د راغړی او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي ویلي د جنوري پاتمه په هرات کې د امریکا په ډرون برید کې چې پکې وسلواله ډله په نخښي ولک تر لګل لس ملکیان هم وشل شوي دي. تر سنیو تر مخه د امریکا انتظامیا د نورو سلور افریقایي هوادونو سره سره د بیلاروس او کرغستان هم دغه ملکونو په فهرست کې په شاملولو غور کوي چې په سفري محدودیتونه لګولې دي. او د چین چارواکو خپل یو خار ووهان ته د خلکو د تګ د نه تګ راتګ کولو خبرداري ورکړې دي. دوی وایي چې دغه ته یو وایرس سلور سلویخت کسان ځپلي دي.
دا ونی سچمال چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د هند شهریت په قانون کې د بدلونونو په اړه د درخواستونو اوریدنه. دغه راز په سوات پونتونو د کارکونکو احتجاج او په کورم کې د واورو اوریدلو له کبله د سیمې د خلکو ستونزې، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
جنگ و رسپانه پخپلی اداری کلی کی دزن نړیوالو ایجنسو د خو تجزیو او حکومتی داوو باوجود په ملکی معیشت څومره دباو دی اندازې هر ورځ د زیاتیدون کې ګرانی نه لګیدلې شي. سبزیانو، میوه، غوخي او نور د ضرورت د استعمال شیانو وروسته د اوړو او بوره په نرخونو کې اضافه د غریب خلکو مشکلات یو په دوه کړی دي. ګیس او بجلی نرخونه چې د وړاندې څخه د حکومت په کیڅو واره اضافه کړی ده، یو واره بیا په کې د اضافه تیاریاں روان دي. ورسپانه لیکي حکومتي وزیران دریز لري چې دا وختي پریشانیاں دي او ډیر زر به حل کړي. الله دې وکړي چې همداسې وي. خو چې کله ما تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده او د یو نیم کال نه زیاتې موده کې حکومت په ګرانۍ کې هیڅ کمی ونه کړو. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان بهشکه په خپل منشور او ایجنډې مطابق د اولی ورځې نه د کرپشن نه پاکې ټولنې لپاره ګامونه پورته کړي، خو کله تحریک انصاف حکومت دې سره سره د اولس د خوراک او روزګار مسلو د حل لپاره هم کوششونه شروع کړي. کړې وې نو په وزیر اعظم او په حکومت باندې اولس اعتماد نور هم خشوې وې. ورسپانه لیکي د حکومت د لومبیو پالیسیانو لوجي اولس ته اسانتیاوي ورکولو په ځای په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه وشو او پاتې کسر خو هر میاشت د تیلو، ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو سره پوره کوي. ورسپانه لیکي دا وخت اولس د ګرانۍ او بیروزګارۍ لوجي ډېر زیات پریشان دي. که حکومت په فوري توګه اولس ترپه خو د مشکلاتو حل لپاره کوششونه ونه کړل نو روان کال د حکمرانانو لپاره ډېر مشکل ثابتې دي شي. دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې د مختلفو کاروباریانو او چیمبر صدرانو ته خپل وینا کې هغه زړې خبرې وکړې چې حکومت یې وزیر اعظم هاوس په اخراجاتو کې کمی کولو سره سره یو شمېر نور ګامونه پورته کړي نو کاروباریانو ته ویل غواړي چې ټیکس دې ورکوي. ورسپانه لیکي د ټیکس شرح زیاتولو پالیسي معامله ده، دا په جذباتي اپیلونو کولو سره نه زیاتیږي. تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته همدا رویه خپل کړې ده. نو ورته معلومېدل پکار دي چې اپیلونو کولو سره خلک په قانون عمل کول نه شروع کوي. حکومت له پکار دي چې د ټولو معلومات دی را جمع کړي او چې کم کسان د ټیکس په دایره کې راځي او ټیکس نه ورکوي پر ضد دي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په چین کې د یو ماشوم راوړلو د پالیسۍ له امله د دغه هیواد آبادی په کمیدو ده. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې امریکا غواړي بغیر د څلوي شخړې په ایران فشار برقرار وساتي او د بندیزونو لګولو لړۍ لا دوام ورکړي نو کېدای شي هلته موجوده رژیم نسکور شي او یو معتدل حکومت رامنځته شي. د دې لیکنې مهمه برخه ل مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې د 1900 کال راهیسی د یو ماشوم پالیسۍ اختیارولو سره د چین د آبادۍ شرح په کمیدو ده او همدغه نقطه وه چې د چین مشرانو په ګوته کوله چې د ملک اقتصادي پرمختګ به د آبادۍ په ورو کېدو غالب شي. خو د ورسپانې په خبره د دې یو بچی تګلارې بیا دا ستونزه رامنځته کړه چې د جینکو په پیدایش کې کمی وشو ځکه چې ځینو کورنیو یوازې هلکان خوښول. د ورسپانې په خبره چین یوازې هیواد نه دی چې د ماشومانو د پیدایش شرح پکې په کمیدو ده، بلکې کیوبا، جرمني، هنګري او جاپان هم د ورته ستونزې سره مخ دي. خو دغه ټول هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره بیلابیلو تګلارو باندې عمل کوي. د ورسپانې په خبره که څه هم په جرمني کې د ماشومانو د پیدا کېدو کچه کمه ده خو په دې وروستو کې تقریبا د 1000 پناه غوښتونکو دغه هیواد ته ورتګ په عمومي آبادۍ کې زیاتوالی راوستی دی چې د یورپ د دې لوی اقتصاد لرونکي هیواد اقتصاد ته وده ورکړې ده. تکه چې د دې نوی نسل راتګ نه بغیر به هغه هیواد کې د کارکونکو کسانو د کمی له امله اقتصاد منظم ساتلو کې ستونزې رامنځته کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ پر موضوع د سیمې او امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ظاهره کړکیچ اوس په کمیدو دی ځکه چې د ټرمپ انتظامیه هڅه کوي چې سیمه کې د نوې شخړې رامنځته کېدو نه بغیر په ایران فشار برقرار وساتي. ورسپانه د امریکایي چارواکو په حواله دیتوي چې که څه هم د تیرې جمعې پر په خپل وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی د امریکا پر ضد ډېرې سختې خبرې کړي خو دوی باور دي چې ایران او په منځني ختیځ کې د دوی ملګري هیوادونه او ډلې د امریکا سره نیخ په نیغه جګړې نه ډډه کوي. د ورسپانې په خبره لوړ پوړي امریکایي چارواکي ټرمپ ته مشوره ورکوي چې د ایران په اړه په خپل دریځ ولاړ اوسي، د اقتصادي بندیزونو لګولو لړۍ برقرار ساتي او د ایران لخوا د ایټمي لوزنامې نه د سرغړونې په صورت کې د یورپي مشرانو له اړخه په هغوی د ملګرو ملتونو نو د بندیزونو لګولو په لړ کې دي د انتظار پالیسی خپل کړی. ورسپانه لیکي چې د ټرمپ انتظامیه چارواکي وای چې دوی په ایران کې د موجوده رژیم بدلون نه غواړي بلکې دوی غواړي چې د بهرنیو او امنیتی چارو په لړ کې د ایران تګلارې کې ډرامایي بدلون راشي. خو ځینی چارواکي په دې باور دي چې که موجوده ایرانی رژیم نسکور شي نو له وجې به یو معتدل حکومت جوړېدو ته لار هواره شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پی خبری اجانس لیکي د هند اعلی عدالت د هغو درخواستونو اوریدنه پیل کړې چې پکې د تابعیت په قانون کې د شوو ترمیمو د واپس اخیستو غوښتنه شوې. د دې ترمیمو پر ضد په ملکی کچه تر سره شو مظاهرو کې یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. د دې بدلونونو له مخې له پاکستانه، بنگلاديش او افغانستان هند ته کډه شوو غیر مسلمو ته به تابعیت ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې. ای پی خبری اجانس لیکي د هند اعلی عدالت د چهارشنبه پوره ز د هغو درخواستونو اوریدنه پیل کړه چې د تابعیت په قانون کې د شوو ترامیمو د بیا خستو غوښتنه کوي. د رسول هغو چې د دې ترامیمو پر ضد په ملکی کچا تر سره شو مظاهرو کې څه باندې شل کسان وژل شوي. اجانس لیکي سپریم کورټ به تر هغو د اوریدنه کوي تر څو چې ورسره حکومت خپل موقف نوی جمع کړي. حکومت دریځ لري چې د شریعت په قانون کې بدلونونه یې د انساني بنیادونو پر اساس کړي چې هدف یې هغو غیر مسلم او ته تابعیت ورکول دي چې په اکثریت مسلمان هیوادونو پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې له زورونو سره مخ دي. د تیر کال په دسمبر کې د هند پارلمان د دغو ترامیمو تر منظوري وروسته په هندوستان کې سخت مظاهری شوي چې پکې مخالفه سیاستوالو او وکیلانو هم ګډون کړي او له حکومت یې غوښتي چې دغه اقدامات واپس واخلي. دوی وایي دا قانون چې مسلمانان ترې بستل شوي امتیازي دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پر ضد دا تر ټولو غټې مظاهرې دي. خود مودی ګوند بیا وایي چې د دې مظاهرو تر شا یې د سیاسي مخالفینو لاس دی او د کورنو چارو وزیر امیت شاه یې ویلي چې حکومت به په قانون کې له شو بدلونونو په شا نه شي. امیت شاه د سه شپې په ورځو په لکنو کې یو لاریون ته وویل چې څوک مظاهرې غواړي کېدای شي هغوی ورته دوام ورکړي. ای بي خبري اجانس لیکي زیاتره درخواستونه چې د چهارشنبه په ورځ یې اورېدنه وه پکې دا دریځ خپل کړل شوی چې په طبیعت قانون کې شوي وروستي بدلونونه د هند له آئین سره په ټکر کې دي، ځکه چې د آئین له مخې هندوستان یو سیکولر هیواد دی او د قانون پر وړاندې ټول برابر دي. خو مودی او پلویان یې وایي چې مسلمانان کډوال اوس هم د تابعیت د موجوده پروسې له لارې شهریت ترلاسه کولی شي. دوی وایي په قانون کې بدلون د کډوالو د مذهب پر بنیاد نه، بلکې له دوی سره په خپلو ملکونو کې د کیدونکو ناوړه چلند پر اساس دی. د مودی پلویان وایي سپریم کورټ به په تابعیت قانون کې شوي بدلونونه واپس وانخلي، ځکه چې په هندوستان کې ډېری خلک د دې بدلونونو په ملاتړ کې هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګورئ. اوریدونکو، په چمن کې پر پاک افغان سرحدي پوله نن دویم ورځ هم د کسٹم کلیرنګ د اتحادیې له لوري کاربندیز روان دي چې عمل یې د پولیس دواړو غاړو ته په سلګونو لارې او کنټینران درېدلي او په نتیجه کې تجار هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډو خبريال ایوب ترین راکوي.
په چمن کې د تجارو د کسٹم کلیرنګ د اتحادیې لوري ویل سوي دي چې د پاکستان د یوې دولتي ادارې ان ال سي لوري د افغانستان لپاره په شانو د کنټینرانو د سکیننګ په نامه هر ډک یا خالی کنټینر باندې 3000 روپۍ اخیستل کیږي، کوم چې د دوی د پاره د منولو وړ نه دی. په دې ترڅ کې د چمن د کلیرنګ اسوسیشن صدر غوث الله راته وویل چې د کسٹم د کتو وروسته د ان ال سي لوري په ماشين د کنټینرانو یا لاریانو کتل هیڅ جواز نه لري. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ لاندی ٹول کنٹینران د کراچی پر پورٹ باندی لالا مخه سکیننگ یا مشین د لارې کتل کیږي. دغه وروسته په چمن کې د سکیننګ هیڅ اړتیا نشته، ځکه چې د سکیننګ څخه نو د میوه هم خرابېږي.
نارمل موږ غوښتنه ده چې موږ د سکیننګ سره زموږ د مالو اوس اول فرش پروت دی، فرش پروت ایکسپورټیږي. دا د سکینر باندې اول ځدی دا سکیننګ دی، دا د لیزر او د شوایې د مال خرابوي. نو دا چې د سکینري دا د تصویر اش په لیزر باندې، لیزر دا لیزر دا فرش مال ګر خرابوي.
د چمن دغه تجارت زیاته کړي ده چې دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل سوي. بل لور ته د ان ال سي له لوري ویل سوي دي چې د سکیننګ د دې کار مخه یوازې دا ده چې څناوړه مواد د پاکستان څخه و افغانستان ته او نه هم د افغانستان څخه و پاکستان ته راسي. خو په کوټه کې د کسٹم یو جکپوړي چارواکي چا چې د نوم د سرګندولو څخه ډډه کړې ده په وینا چې د چمن د تجارو سره به نن دوی خبرې روانې وساتي او هیله ده چې دغه ستونزه به ډېر ژر اوارسي.
مشال لډو ته وګسته یو پدرین تاسو ته راپور درکو دغه کاربندیز پاړه وزو د خبر پختونخوا قبایلی سیمو ته. د خبر پختونخوا د ماینونو او قانونو محکمې د جنوري له 15 د قبایلی ضلعو د قانونو د ټیکو لپاره د درخواستونو اخیستو لړۍ پیل کړې. خو د ماینونو د مزدورانو، ټیکدارانو او مالکانو یو اتحادیه وایي په دې لړ کې د نوې حکومتي قانون لاندې د ټیکو ورکولو مخه بنیسي، بلخو حکومت دا قانون د ولس په ګټه بولي. تفصیل د منور شاه په راپور کې.
په قبایلی ضلعو کې د ماینونو د کارکونکو ټیکدارانو او مالکانو یوې اتحادیې مشران وایي په دغه سیمه کې د ماینونو په اړه د نوي حکومتي قانون مخالفت به جاری ساتي. په مومند ضلع کې د ټرایبل ماینز نیټورک یو مشر جنگریز خان ترکزی وایي د معدنیاتو محکمې لخوا د ماینونو د ټیکو لپاره د انټرنیټي عمل شروع کولو مخالف دي او د مخنیوي لپاره به یې د ولسی بیدارۍ کمپاین کوي.
مونو صدا قبایل سره زوم نه قبایل په وسایل باندې قبضه کوي. شاله د مزاحمت په زمون جاري بس جواز موږ د بالا داري چې دوی د اسمبلی په لار راغلي دي، قانوني لار باندې راغلي دي، دغه لار باندې دی واپس شي زوبر بلی دا کم دی چې دا داوی اوی کوي دا نو دیم داري چې زمون غره دی عمل به عوامي دا به جاري زمونږ د دې د بارا چې کم دی خپل ټول قبایلی سیمه چې زمونږ سومره ده دې ته زمونږ د ورېدي پروګرامونه هم دی او الته خلک ایوایر کول دي پویول دي چې زمونږ د پاره دا نقصان دی دا خبرې دي.
بلخوا د مدنیاتو او قانونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار محمد عارف وای دا نوې قانون د خلکو د فائدې لپاره جوړ شوی او کوم خلک چې مخالفت کوي په کار دا چې هغوی په دې قانون ځانونه پوه کړي. نو موري د نه په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کوم خلک احتجاج کوي یا چې کوم خلک وی چې رب مونږ په هغه باندې قبضه کوي هغه د صرف او صرف دومره وایم چې دې دې صرف دا اک تو ګوري چې واقعي په دې اک کې دا خبره شته هغه ډیر زیات ګوره دی چې مونږ چې کوم دې اتم یو ترمیم شامل کړل چې کوم د عام جنرال لغړه لپاره ریلیز طریقې کار دی د دې لپاره خصوصي تور دا ایشو شوی دی چې د هغه ځای خلک چې کوم اونرز دي هغه ته به ترجیح ورکړي کیږي او دا غوي بغیر د هغه ځای د مستقل باشندنه بهر نه څوک راځي غو د بلیز نه ملاویږي نو دا غو غوی د حقوق صحیح تحفظ پدې کې شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو او قانون محکمې د جنوري ل 15 د قبایلی ضلعو لپاره د ماینونو د ټیکو اخیستو لړۍ پیل کړې ده. محمد عارف وای حکومت غواړي چې د قبایلی ضلعو مدنیات د ځایي خلکو په ملکیت او رضا را وستل شي او ګټه یې هم په دغو خلکو ولګول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په سوات کانجو کې لزګونه پروفیسورانو د پونتونو نور کارکونکو پر هغه پریکړې احتجاج کړی. تر مخه یې د پونتونو د استادانو او نور کارکونکو د دندې ختمولو ویل شوی. دوی وایي لا تیر څو کلونو رئیس یې په پونتون کې دنده تر سره کولې خو د پونتون چارواکو په یو امر لری کړل شوی. د پونتون رجسټرار محبوب الرحمن بیا وایي سوګي وسلی نه دی خو د عدالت د پریکړې پر اساس دغه ګام چت کړی. په سوات پونتون کې لزګونه پروفیسوران او نور کارکونکي په داسې قراردادونو کار کوي چې هر کال غزول کیږي. نور تفصیل له سوات نیاز احمد خان کوي.
سوات کانجو ټاونشپ کې د سوات پوهنتون په لسونو پروفیسورانو او لیکچررانو د پوهنتون په هغه امر سخت احتجاج کړی چې پکې دوی د سوکو څخه لړکړی شوی. د باټینه څنګ مشر شاه حسین وای چې د پوهنتون 22 استادان د مستقل کې دوه لپاره عدالت کې مقدمه درج کړی و چې په هغه وجه دوی سره سره نور درش په تتنان هم لړکړی شول.
بدترین ډیسیژن ورته مونږ وای چې بدترین ډیسیژن شوی دی سوات یونیورسيټي په تاریخ کې بلکې په مهذب دنیا کې د سبا زما په خیال چرته یو ډیسیژن نه راغلی چې د خپل امپلای سره چې هغه 1311 اتو کالو 15 کالو سلور کالو نه یو امپلای کار کوي هغه په یو ډیسیژن باندې ټرمینیټ کوي.
د زمکو علم څنګه مشر عدنان خان زیاتوي چې پوهنتون کې وړاندې نه د پروفیسورانو کمی ده او د پیسو سره به د پوهنتون ډېر څنګه وتړل شي او په سلګونو زده کوونکي به متاثر شي.
زما سره کوم ډپارټمنټ کې نور هیڅوک نشته چې دې زل لري کړم مطلب جی آر ډپارټمنټ ختم شو. دا 200 سټوډنټ زما سره زما ډپارټمنټ کې دي. د دې 200 سټوډنټ سي فیوچر هغه دی په دا ورګو دغه سې کزه فارسټ ډپارټمنټ والم پاره کې سلطان صاحب دلی لري کړو نو فارسټ ډپارټمنټ کلوز شو. ک پاک سټڈی ډپارټمنټ نه یو زاهد صاحب لري کو دا سو ډپارټمنټ سې چې دا یو یو کس چلای چې دا یو یو کس دی لري کړو دا ډپارټمنټ سلاړو دا سټوډنټ دی او فیوچر ته باکو. زمنګ سره 19 پی ایچ ڈی ډاکټرز دي هغه هم لري کړو.
په دا اړه د سوات پوهنتون رجسټرار محبوب الرحمن خبریالانو ته وویل چې دوی څوک هم د څوکۍ څخه نه دي لر کړي. د عدالت د فیصلې په بنیاد امر جاری شوی دی.
زما په خپل خیال سره 23 او داسې 35 خو شاوي خو بیا تاسو ته جمع وستلې څوک نه دي. هیڅ چا سره ټرمینیشن آرډر نشته نه موږ ټرمینیشن کړی دی. موږ دې ساتل غواړو ځکه د دې ډېر زیات کنټریبیوشن دی او چرته به موږ دا ونه غواړو چې یو کس ته موږ ته کور ته ځو ولې کور ته ځو یو کس الیجیبل دی دومره وخت نه په کانټریکټ باندې غریب کار کوي. نو زموږ کوشش دی چې د علاقې خلک کمپیټنٹ خلک هغه دلته پرمننت راشي.
د سوات پوهنتون د پروفیسرانو د لرګیدو دغه امر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سوات پوهنتون کې د 13 کالو راسې د 50% درجات کاروندان په کنټریکټ کار کوي او هر کال دغه کنټریکټ غزولای کیږي. د ترڅنګ سوات پوهنتون خپل ودانۍ هم نه لري او ټول زده کړې د کرایانو په ودانو کې ترسره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سوات کې پاتې کیږو. په سوات کې یو غیر حکومتي ادارې ویلي په شپږو کلونو کې یې د سوات، شانګلې او کوهستان 25,000 استوګنو ته د پاک او صحتمندو خوړو په اړه معلومات ورکولو لړۍ پیل کړي. ټولنې پرون په سیدو شریف کې یو سیمینار هم ترسره کړی چې تفصیل یې د نیاز احمد خان اورو.
د سوات یو غیر دولتي ټولنې لاسونو تر سوري لاندې سیدو شریف کې د مکمل او صفا خوراک پاړه سیمینار ته ویل شول چې دوی په شپږ کال کې د سوات، شانګلې او کوهستان 25,000 خلکو کې د پاک او مکمل خوراک پاړه پوه راوستلو لړۍ پیل کړې او دې ترڅنګ مقامي خلکو ته په کور کې دننه خوراک تیارولو روزنه هم ورکړې. د یادې ټولنې مشر اعظم خان ویل چې دوی پکې کامیابی ترلاسه کړې دي.
غذائیت کمی مسلې وي هغه کافي حد پورې چې کم کمیرا غلې ده او ان شاء الله کا دا پروگرام مون داسې وچلیږي او نور مون ایریا ته د ایکسپنشن وکړو. ان شاء الله مونږ امید ساتو چې الته به هم چې کم د مال نیوټریشن کم یا د غذائیت کم مسلې دي هغه به کافي حد پورې کمې شي.
سیمینار کې شریک د خوازخیل لری پرتیسی می چمتلی د نهم جمعه زده کوونکی مریم وای چې دوی د پاک او صفا خوراک روزنه اغستو وروسته خپل خوراکونه کې بدلون راوسته.
فائدہ دا رااله چې کلسیم دی پاره کې په استعمال او اغزم اډو کې او غاخونه مضبوطی. غنم پکې راځي، جوار پکې راځي، چاول پکې راځي، هغه خو زمونږ لکه روزمره زندگی کې استعمال او هغه زمونږ زندگی د پاره ډېر خدای دي. سي پروټین او زوس په خپل استعمال هم زما صحت ماشاءالله واست مخکینی نه اوس ډېر خدای.
د مټي سره تعلق لرونکو شیرشاه خان چې روخانه 57 نومي ټولنه لري وای چې دې پروژه کې دوی ته په کور دننه د سبزی پیدا کولو او وړکی باغچه کې پاک خوراک جوړولو روزنه ورکړی شوی.
زموږ په ویلیج کونسل مشکومه کې زبتا ته تقریبا چې 95% خلک خپل سبزیانې کوي او په خپلو پټو کې د ګرمیانو سبزیانې هم کوي او د ژمي کوم سبزیانې چې هغه هم کوي او هغه خلکو ته دومره زیاته پیدا ده چې د خپل کور ضرورت هم پوره کیږي. دا چا چې کړي ټوټل کلو د ضرورتونو ته پوره کیږي او تقریبا زه به تاسو ته چې ډېره کمه سبزي به د بازار نه راوړي.
سیمینار کې د سیمې تعلیمي او زراعتو پوهان هم وینا وکړه چې پکې ویل شول چې اوسم په خیبر پختونخوا کې پاک او صفا خوراک ډیر کم دی. په فصلونو زهرجن سپرې کیږي. دغه په جواب کې د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود ویل
یو درې هفته مخکې ما وزیر اعلی صاحب ته په دې باندې پریزنټیشن کړو او پاکې تقریبا 15-16 سیکټریانو موږ کوم ملټری آفیسرز او هغه نو موږ د دې لپاره وزیر اعلی صاحب یو کمیټي جوړه کړې ده او هغه کمیټي به خپل رپورټ په دوه هفته کې دننه د اډیشنل چیف سیکرټری لاندې په مشرتوب کې جوړه کړې ده. هغه وزیر اعلی صاحب ته وړاندې کوي او پابنه به اکشن اخیستل کیږي چې خلکو ته نیوټریشنل فوډ او معیاري خوراک دا ملويږي.
سیمینار په موخه کمشنر ملکن د سوات، شانګلې او کوهستان ها کاروندانو ته تعریفي استاد ورکړ کوم چې په خپلو سیمو کې د پاک او مکمل خوراک پاړه ټولنه کې د پوهې راوستو پر روزنه کې ښه کارکردګي ښودلې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ. روزونکو په کورمه کې د زیاتې واورې له امله د علي شیرزو یو شمېر لارې بندې شوې دي. په سیمه کې د واورو تازه لړۍ د نهې له شپې پیل شوې ده. د سیمې خلک وایي د لارو بندېدو سره یې ورځنۍ چارې په ټپه ولاړې دي. نور تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
په کیسه خلو کې د وام کلی عبداللطیف وای هغل ته د نهه لشپې دومره واوره ورېدلې چې د یو شمیر سیمو ترافیکي بهیر ته ستونزې ورپېښې کړې.
کوم ته سریل شیرزای یو کیسه خیل ورګرځي، میرمت خیل رځي او مصر خیل رځي، لکه دې بنه هټل غټه آبادی پراته اری کنه. د غوند خلکو ته ستونزې دي لري په واجبانه دین علاوه لکه نک زره تر لري د غادي وارد واجبان دي.
په لشرزو کې د ژمي موسم تر رسیدو سره د دریم ځل دی چې هغل ته د وورو د لړې پل شوې ده. د سیمه یو بلتن محمد صدیق وای کلکس په زینو زاینو کې لارې خلاصې وي خو د وورو تازه لړې دا وسمه تړلې دي.
نو دومره لوی تکلیف ګوډو تاریخ بیمار رنزور مړای بیمار خوراک څخ ټول ژوند انسانانو بالکل باندې. دویمه خبره چې ورګزو طرف نه مخکې لارې خلاصې وي په خوني دغه نه انقلاب نه مخکې اوس باندې غنا نو خال ته لوی ستوندو تکلیف سره په دیوخ باندې ډیر مخکې دي ډیر تکلیف دي.
بلخوا د منځنی کور می سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علی وای په سیمه کې دوی هسی روانې کړي چې د لشزو لارو واورې پاکې کړي. مشتاق علی زیاتوي د سیمې لارې په خلاصېدو کې به وخت لګیږي ځکه چې د غرایزو او تنګو لارو په وجه هغلته غټ ګاډي نشي ورتلې.
مرغان کندو روډ باندې چې کی ماچار لګیا و نو یہ نام یو بنیرا مشینری میں واپس کرا دے اور پواجا بولے چار نہ کیسی بلڈوزر میں یو اگر تاسو تلا دا سب ہو گئے آپریٹر ہو رہا تھے جی تو خدائی وہ کو چیز ہے بلڈوزر کرا دو صفا سے کی میں ہوگا نا ویلے چاہ کو ٹول ہم زکر کی میں ہوگا نا کھاتا سے آپ سے دڑے جی وہ رہا ہم اس درے کی ہو گیا بولو ٹاگا کی چڑھ جوڑ بھی داتے پرابلم دا سے
په ملک د جنوري ل دیالسم دومره واوره شوي چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوي بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه او کمرونه هم راپریوتي چې له امله تر سلو پورې خلک مړه شوي دي. په کورما کې د واورو او بارانونو له کبله ځاني زیان د اوړېدو داسې کومه بده پېښه تر اوسه مخې ته نه ده راغلې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د مومندو په کوز سب ډیویژن یکه غونډ کې د لانجو عوامي شخړو د هواري لپاره قانوني کمیټه جوړ کړل شوې چې ډیسپیوټ ریزولوشن کمیټي یا ډی آر سی نومیږي. د سیمې یو شتنان د ممبران یا غړي دي. نن دغه کمیټه پرانسته وشوه چې پکې د سیمې خلکو د کمیټې غړو د پولیسو د مشرانو په شمول د ضلع انتظامی مشرانو ګډون وکړ. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز ترک زیره کوي.
د محمدو د کوزا سب ډیویژن یکاون په دفتر کې د کمیټې د یو شتو غړو نه د محمدو ډیسټریکټ پولیس افیسر فضل احمد جات سوګان واخست. په دې غړو کې د دریو میاشتو لپاره سیکرټري ملک بدر زمان وټاکل شو او ملک بدر زمان د پلانګار وسیدونکو دی او د وویل
قبایل د ټول لزت د ترقی خوښمندي د ارس کې اصلاحات وړي په صحت کې وړو په تعلیم کې وړو په مواصلاتو کې وړو خو صرف زموږ سره د یو شرطي چې د قبایلی چوکاټ د نن نه وړو د قبایلی روایتو او چې د روایتو نه هټ کړی او د روایتو خلاف نو کبه ډیر غټه خبره مين واغه مونږه هغه د نه خوشالي ګو هغه تقریبا مسترد کو.
دغه غړونه د حلف اخستو وروستو ضلع پولیس افسر فضل احمد جان په خپلو خبرو کې وویل چې د قبایلي ضلعو خلکو غوښتل چې هم د خپلو روایتو مطابق دوی لانجو هوارولو دپاره جرګې دي په ځای شي. نو دا هم داسې قانون دی لکه جرګه عوامي مشران به د عوامو لانجې هواروي.
د چا کورنۍ مسلې وي او هغه داسې مسلې وي چې هغه حل کول غواړي بغیر د تړنې د رپورټ نه د کچرو د منډو تروړو نه نو هغه چې راشي پولیس ته درخواست وکړي. موږ چې دی هغه شی به د ممبرانو ته ملیږو. هغه ممبران د هر روز بدري ممبران به وي. نو د دې فوج باندې بچی دی یو کس چې چا د پیسو د کچرو د تاڼو لوازمات کې دلتونو کې وکیل نیول هغه شی تاسو له د کور په دروازه باندې کې ملاوي دي شي.
یاد دی چې د صوبې په نورو ضلعو کې د هر پولیس تاڼې سره یو یو ډی آر سی او یا د کمیټې موجوده وي. خو محمدو او نورو قبایلي ضلعو کې د تاڼو د ودانیو د نشوالي له وجې دغه کمیټې د تحصیل په سر جوړې شوې او هر کله چې نوې تاڼې جوړیږي ډی آر سی او یا د کمیټې به هم ورسره زیاته ولې شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یکاون.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د نن ورځې سات خبرونو اخیری شیبو تر رسیدلې یو درې منټه کم شپږ بجې شوي. له انیس اجمل وروستي لن خبرونه ورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاقات کړو. د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ښار دوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډو کې ولیدل. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه تنقید کړی دی. ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الاسویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډوستو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي وې چې د کمیشن د غړو ټاکل یې ځنډولی دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم هم د پولیو وایرس وهلی دی. په کوټه کې د روغتیا چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د راتلو سمیاشتو ماشوم د تعلق یې له کلا عبدالله سره دی.
له چمن سره په پاک افغان پوله نن په دویمه رزم د سوداګرو د کسٹم کلیرنګ اتحادیې کاربندي استوام لري. د اتحادیه تور پورې کوي چې پاکستاني یو سرکاري اداره ان ایل سی افغانستان تکلونکو گاډو نه د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي. خو د دې ادارې چارواکي وایي د سکیننګ مقصد یې پاکستان افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. نن په افغانستان کې د شورا غړیو د بشري حقوقو کمیشن چارواکي ویلي چې د جنوري په 8مه په هرات کې د امریکا په غوړ ډرون برید کې چې پکې وسلواله ډله په نښه شوې و، لږ تر لږه 10 ملکیان هم وشل شي وو چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رسنیو تر مخه د امریکا انتظامیه د نورو څلورو افریقایي هیوادونو سره سره د بیلاروس او کرغستان هم د هغو ملکونو په فهرست کې په شاملولو غور کوي چې پی سفري محدودیتونه لګولي دي. او د چین چارواکو ویلي چې په 1400 صوبو کې 470 کسانو ته یو نوی وایرس لګېدلی چې د سا اخیستو نظام متاثره کوي او تر اوسه 3 کسان مړه شوي.
خودونکو دا ونی سجمل تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کو. هم دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سر پوره په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې تاسو پر همدې چپو د ډیور ریډیو خبرونه اورئ. د شیخ خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.